سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د ما خامش پک به جوش شي تاسو ازادي لري ته غواکې اس مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه تر شو خبرونه د طالبانو وی مخالف وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقاومت میږي ادا کړی چې تیر شپه یې په هرات کې پیو بریت کې د طالبانو څلور غړي وژل دي. دې جبهې نن په خپل ایکس باندې لیکلي چې د طالبانو هغه کسانې په نخښه کړي چې په شهیدایي سیمه کې چې د هرات ښار په یولس میناهي پورې تړول لري په کسنا بوخت. د طالبانو حکومت ورسره په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په خپل واک توګه دا ادا تاییدولی نه شي. که څه هم د طالبانو چارواکو پخوا خپلو مخالفو جبهو ته اداوی رد کړی دي خو د هغوی مخالفې جبهې پر لپسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې داړولو ادا کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځلمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کېږي. خواجه اسف تېره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاینحال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بېلتون غوښتونکي ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست، ولس پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږویشتنه وژل شوی دي او تر شپږ ډېر نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت دا برید خندلی خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف د تازه تور پړې تر اوسه څه نه دی ویلي. طالبان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړیو لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالر ته وه. د دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر لیکلي چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیون ډالر ته رسیږي چې د دې جملې څخه 3.5 میلیون صادرات او شاوخوا 203 میلیون نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. چنزیر، اینجا، زعفران، ممیز، شنزیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خاموات واردوي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. د وزارت د نیکشن په یوه بیان کې ویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ ازموینه به د لړمې عقرب له شپږویشتمې تر دېرشمې نېټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نېټه پیل او د لیندۍ تر پنځلسمې دوام وکړي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی. خصه باندې درې کاله تېر شو چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلي دي. طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. له هېواد بهر بیا د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې په شمالي غزه کې د اسرائیل په برید کې 18 کسان وژل شوي دي. دغه روغتون چارواکي چې د وژل شوي کسانو جسدونه ورته انتقال شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه برید نن سهار پر یوې کورنۍ چې بې ځای شو خلکو پکې پناه اخیستې وه شوی دی. برید جبالیا په کډوالو کمپ کې شوی. پر دغه کمپ اسرائیل یوې میاشتې راهیسې بریدونه کوي. د اسرائیل پاسو وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلي ځواکونه په تېرو اونیو کې جبالیا او د بیت لحیا او بیت هوان شاوخوا ښارونه محاصره کړي دي او یوازې بشري مرستې ور پرېږدي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبانو ګډون.
من با کوشش و کوچ به دی کنفرانس که چه افغانستان چوب نده در غیر اقلیم تخه اسی پذیر شود.
لپاکستان و ایران یاش میرستان شوی افغان کروال لستون دو سر مخدی.
او فعلا یو ویجار کورم پیدا کرده چه تاکی یو کوتا ده او کوتا که می جوان در زان برابر کرده چه.
او کنار که در پشت پل ماتیدو کناریان لستون سر مخدی دی.
پول غورځیدلې ده او په شت ساحه کې اکثرا دلیسو او سازان
خبرونه کې درته نور راپورونه هم درو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په موخه د اذربایجان پلازمینې باکو ته روان شو. مولوي متی الله خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال د اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. د چاپیریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره د دې ډول ناستو کې د طالبان حکومت د پلاوي ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزیات د سنا ککړ په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري یې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ اذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان څومره دی د غیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات لري، دا د نړیوالو سره په مختلف فورمونو کې شریک کوم او دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28 د اذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډېر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلي حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د خوندزویو ځینې انجونې زده کوونکي چې تر راتلونکو څو ورځو به له شپږم ټولګي فارغ شي وایي چې دا نور به د زده کړو اجازه ونه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري د زده کړې دوام عمومي او په خبرې د راتلونکي لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزویو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبر ورکړی دی. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
وقتی فکر میکردم که سال آینده مقد برفتن نمیتوانم خیلی مایوس میشم.
شایسته د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکي ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي، ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکي ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل: فعلا صنف
ششم هستم چې میخوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته اووم ټولګي ته ځم. میداده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټر شم، خو د اووم ټولګیو نه پورته ښوونځي بند شوي او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې ښوونځي پرانیستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه. په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل ایکس باندې په یو خبره کړي ویډیو کې د طالبانو حکومت په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یوه برخه کې ویلي:
نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، د خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. د خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکي او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیوال ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالی د شنبه په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړې دي. دوی زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روان لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې له لومړي تر دریم ټولګیو ازموینې به د لړم میاشتې په شپږویشتمه پیل او له څلورم تر دولسمو ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاشت کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
له پاکستان او ایران یو شمېر رسنې شوي افغان کډوال وایي د سرپنا د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي اړوند مرسته کوونکي بنسټونه باید دا واپس اړېدو تر هر څه وړاندې د دوی لپاره د کورونا سرپنا غمه وخوري. نور حال په دې راپور کې
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپنا نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوس فعلا یو ویجاړ کور پیدا کړی چې پاکي یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیایو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
ایران راغلی ما میړه مې سپین ګیری دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور او زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مارس کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري. هیڅ شی نشته دی، جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراک لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوي کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید له ځنډ پرته ورسره د سرپنا په چمتو کولو کې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د ښار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلن لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شوو کډوالو لپاره د کورونو او سرپنا د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف آزادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې UNHCR په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د آمو د سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکو موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د UNHCR په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپنا او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د مې د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1590,000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. اوچا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 1,228,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونه ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاح کوټونه په نښه کړي دي. نور تفصیل پر راپور کې ورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې په کې څو ماشومان هم شامل دي وشل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وشل شوي چې په وشل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخدي امر کړی و، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم 14 کسان وژلي چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر 30 زیات هوایي بریدونه کړی دي. لخبرونو ور آخوا.
رویا صدات افغان فلم جوړون کې خپل نوې فلم چې اهنګ سیمانو میږي د ټوکیو په نړیوال فیسټیوال کې نظر ته وړاندې کړ. میرمن صدات ازادي راډیو ته ویل کله چې ټاکل شوی وای یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې طالبان واکمن شول او فلم جوړون کې اړ شو چې هیواد پرېږدي. وروسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت شو. نور حال د عبدالسپو مې پر راپور کې.
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داستان مور میبره به کابل.
کیسه مو د 1978 کال کابل ته وړي. کیسه د دوه ځوانو نجونو ده چې که څه هم بیلابیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري، د خپلو ګډو ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوه دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هېر سوي تاریخ ته وړي.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول، فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلاوطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
تمام آمادگی‌ها
به داشتیم فیلم در مکتول تیاری لرلی چه فیلم پا کابل که جور کرو. خو فیلم هم زموک پا تیر سرگردان سو و پا جلاوطنی که جور سو. فیلم ده دول دول چلنجونو سرمخوه. پا پای که دا فریکراوس و چه دا فیلم پا 2022 کال که پا اروپا که جور سی. یونان لجغرافیایی پلاوه افغانستان تاورتا و. نو پا پای که مو حال تصبت چاره وکلی. نو په پای کې مو هلته سب چاره وکړي.
جغرافیایي از شبات های افغانستان داره و په یونان فلم برداری کردیم.
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنگ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولي دي. د آهنگ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلاوطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانۍ مشره زهرا کریمی وایي چې هڅه کوي په جلاوطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلاوطنۍ کې ده، سینماګران په جلاوطنۍ کې دي،
خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل زهرا کریمی له هغه کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوي او له همدې جلاوطنۍ هم ګټه اخلوسو د سینما لاله د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکار کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د اهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې د آسیایي راتلونکي په برخه کې د لسو غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په قطار کې نندارې ته وړاندې شو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دریم کال په پوره کېدو دی چې د پشت پل ملامته شوې ده. د موټرو له تګ راتګ وتلی او دوی ستونزې سره مخ کړي دي. نور حالې په راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پشت پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې درې کاله وړاندې د زړی بابا شلتن او د څاو پلونو په څیر په ملامات شو او د موټرو له تګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکي باید د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو له اوږدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره یې بیا پخوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پشد دوه تن اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د حمل باندې بیمار او د ماشوم باندې بیمار او هغه طرف نه وبات خپل باندې پر وته چې غسه ته بدلا یا بم د توکي د یا تین جمعه خپل باندې پولیس ته چې مثال موږ په شند را حرکت کوو دا وبات بل باندې په غسه او صدا خاص ته ځان سره ډیر مشکل ده چې د تری طرف باندې کار نه میلاوي چې سټی دین راځ تر جنو د تین جمعه خپل نه باندې په پاده کوم چې هغه هم د دینه په ډیر لږ پاتې راځي پوسه
پول غورځېدل دي او په شند ساحه کې اکثره د لیسو او استادان او خاص کر د پښتو د زراعت انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي زده کوونکو د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل غورځېدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتګ کې غټه ستونزه ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په سیند کې اوبه کمې شوي او همدای د ترمیم وخت دی. په وینا یې که په ژمي کې یاد پل ونه رغول شي نو په راتلونکي پسرلي او اوړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سیند اوبه کمې شوي دي، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښت د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښت پل موټر په تر راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ له سیند اوبه کمې دي او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښت او نرنګ ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای چې د پښت پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړی شوی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي وا د دې ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دي جوړتان وا خدا به درز نه غونډه او راتک زمنګ او دیوالي سي بناو د ټولو دي هم را فائدہ کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې بده جوړ کړي. پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلي غلو.
د پښت پل 213 متر وګدواله او 15 متره پلانواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالۍ سربېره د سیند دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونې د چې د کونړ پر لوی سیند په پرزیدلي جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي وو چې په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره 15 پلونه تخریب شوي
او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغې د ړنګېدو په لومړي کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشدې وران ویجاړ پراته دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
سمو پختو خبري مجله ملته پات رسي خو دري خبري مجله زموږ هم کار تاسو ورایند کی. سلامونه فیض ته بخیرغه فرانید.
تشکر حسین جان، سلام بر خودت، سلام به شنونده های عزیز و برنامه مجله شامگاهی خبری از رادیو آزادی.